کنند.
ډیر مننه فرشته نگاه، تاسو هم ستړي مشي. د سهار 8 بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. روسیا وایي امریکا د افغانستان په شاوخوا کې بیا د پښو ځای پسې ګرځي، خو باید ګاونډیان اډې ورنه کړي.
موږ یو ځل بیا د افغانستان پر ګاونډیو هېوادو شخ کوو چې د امریکا او ناټو پوځي حضور ته اجازه ورنه کړي.
ایران د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې. دوی له څه ویره لري؟
دوی د حقانی له شبکې ویر لري. د حقانی په شبکې کې حتی د ایران بلوچان هم شتون لري.
کندوزیان وایي خښ شوي ماینونه لا هم ژوند ګواکي.
ما څه ګناه کړې ده چې د ما د کور په مخ کې ماین فرش ده او د ما د کور مخه نه پاکیږي؟ دغه تمه توقع لرو چې دوه لارې پاکې شي.
او د پاکستان لاهور ښار ته نږدې د مظاهرې پر مهال خوډب کې څلور پولیس وژل شوي. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. طالبانو یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د دوی حکومت دې په رسمیت وپیژندل شي. تورخم کې خلک لا هم له ستونزو سر ټکوي. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن استرالیا او سریلانکا د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. بشپړ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي دوی د یو مسؤل حکومت په توګه د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي دي. امیر خان متقی دا خبره پرون ماښام په دوحه کې هغې ناستې ته وکړه چې د 14 هیوادونو سفیرانو او ځانګړو استازو ګډون پکې کړی و. طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي د غونډې ګډونوال تر ډیره د اروپایي هیوادونو ډیپلوماتان وو. امیر خان متقی د رسمیت پیژندنې ترڅنګ له نړیوالې ټولنې دا غوښتنه هم کړې چې امریکا ته ووایي د افغانانو پر ملي شتمنۍ بندیزونه لرې کړي. طالبانو غونډه کې ویلي دوی له 40 کلونو وروسته په افغانستان کې یو حاکم نظام رامنځته کړی دی. د طالبانو د حکومت نږدې 2.5 میاشتې پوره شوې، خو تر اوسه چا په رسمیت نه دی پیژندلی. ایرانی چارواکو د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون په تهران کې د افغانستان په اړه تر جوړې شوې غونډې وروسته طالبان داسې مخاطب کړل:
مسئولین و حاکمان افغانستان رو توجه دادیم.
د افغانستان د مسئولینو او واکمنانو پاملرنه مو دې ته راوړوله چې په افغانستان کې تروریستي هلې ځلې باید د ګاونډیو هېوادو د امنیت خرابېدو سبب نشي.
ایرانی چارواکو دا خبره هم وکړه چې ژر تر ژره باید د افغانستان ستونزې ته حل لاره پیدا شي او د افغانستان د اقتصادي کړکیج مخه دې ونیول شي. د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال محمد مخبر ویل که چیرته بیړنۍ هڅې ونه شي د افغانستان ستونزې به ګاونډیانو او د نړۍ نورو هیوادو ته هم سرایت وکړي. افغانان د تورخم دروازې د پرانستو سربیره شکایت لري چې د پاکستان لور ته د تیرېدو پر مهال له ستونزو سره مخامخېږي. د تورخم لاره د پنجشنبې په ورځ پرانستل شوه او د پاکستاني چارواکو په وینا د یوې اونۍ په ترڅ کې نږدې 11,000 افغانان پر دې دروازې د پاکستان خواته اوښتي دي. په تورخم کې د اسمت الله په نوم یو افغان د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې بیروبار ډیر دی، مریضان، مشران او سپینګیری دلته له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د پاکستان حکومت یوازې هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې پاسپورت لري او د پاکستان ویزه یې آنلاین اخیستی وي. د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ له 5 میاشتو راهیسې بنده وه او یوه اونۍ کېږي چې پرانستل شوې ده. د اوکراین پوځ د لومړي ځل لپاره د دغه هیواد په ختیځ کې د روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو پر ضد له یوې ترکۍ بې پیلوټې الوتکې استفاده کړې ده. د اوکراین پوځ په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د بایر اکټار په نوم د ترکۍ الوتکې ویډیو خپره شوې ده چې د اوکراین په ختیځ کې یوه روسۍ توپچي وسیله له منځه وړي. د اوکراین د ځواکونو په وینا دې وسیلې د اوکراین یو پوځي وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. د بې پیلوټه الوتکې دا برید مسکو سخت غندلی دی. ترکیه بې پیلوټه الوتکې پر اوکراین پلورلی دي. کیف غواړي چې لاس نورې بې پیلوټه الوتکې هم له انقرې واخلي. امریکایي چارواکو پرون حقوقي هڅې پیل کړې چې د ویکیلیکس بنسټ ایښودونکی جولیان اسانج د امریکا عدالت ته راکاږي. د اسوشیټډ پریس اجانس د خبر له مخې امریکایي چارواکو د برېټانیا له قاضیانو غوښتي دي چې په جاسوسۍ تورن شوی اسانج امریکا ته وسپاري. برېټانیا ورته غوښتنه په جنوري میاشت کې رد کړې وه. اسانج یوه لسیزه مخکې د امریکا د پوځ پټ اسناد خپاره کړي وو. دی 50 کلن دی او د 2019 کال د اپریل له میاشتې راهیسې په زندان کې دی. تر دې مخکې د په اکوادور کې د لندن په سفارت کې وکاله پټ تیر کړي څو سویډان ته ونسپارل شي. په سویډان کې اسانج په جنسي تیری تورن شوی، خو سټاکهولم 2 کاله مخکې دا تور لغوه کړ. وروسته تر دې چې مولداویا ونتوانېدل روسیې سره د انرژۍ په برخه کې نوی تړون وکړي، اروپایي ټولنې له دغه هیواد سره د طبیعي ګازو د بحران د مخنیوي په خاطر د 6 میلیونه یورو مرستې اعلان وکړ. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا وندرلین پرون دا ژمنه وروسته تر دې وکړه چې د اونۍ په پیل کې مولداویا له پولاند څخه 1 میلیون متر مکعب ګاز واخیست. او د کرکټ د شلورونو نړیوال جام لوبو په ترڅ کې ټاکل شوې ده چې نن آسترالیا له سریلانکا سره مسابقه وکړي. پرون انګلستان د بنگلاديش لوبډلې ته په 8 وکټو ماتې ورکړه. په بله لوبه کې نامیبیا د سکاټلند لوبډلې ته د 4 وکټو په توپیر شکست ورکړ. د شلو اورونو کرکټ د نړیوال جام لوبې په متحده عربي اماراتو او عمان کې روانې دي. دا لوبې د اکتوبر په 18 پیل شوی او پایلوبه به یې د نومبر په 14 وي. دې ترڅ کې سبا د افغانستان ټیم له پاکستان سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو، په همدې خپرونه کې د اروپای ټولنې له یو فعال سره یا د اروپای ټولنې له یو ډیپلوماټ سره مرکه هم درته لرو چې هغه په دې خبرې کوي چې په افغانستان کې ممکن د دوی ماموریت بیرته پیل شي. د مرکه وروسته راځي، خو اوس راځو د سر موضوع ته. ماسکاو د افغانستان له ګاونډیانو وغوښتل چې بهرنیو ځواکونو ته اډې ورنکړي، خو واشنګټن وایي چې د سیمې له هیوادونو سره په دې اړه خبرې روانې دي. لویدیځ په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې ته اندېښنه لري. دې ته ماسکو هم اندېښمن دی، خو امریکایي پوځي چارواکي په دې باور دي چې د داعش په څیر د ترهګرو د ځپلو لپاره باید په سیمه کې حضور ولري. تفصیل یې د احمد شیبر په راپور کې.
د روسي جګپوري ډیپلوماټ د افغانستان پر ګاونډیو چاغ وکړ چې د لویدیځ ځواکونو ته په خپله خاوره کې ځای ورنکړي. ماسکو دې ته اندېښمن دی چې داعش له افغانستانه منځنۍ اسیا ته لار ونه کړي او لویدیځ هیوادونه د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې د پښو ځای پیدا نه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف: موږ یو ځل بیا د افغانستان پر ګاونډیو هیوادو شخ کوو چې د امریکا او ناټو پوځي حضور ته اجازه ورنه کړي. دوی وروسته تر دې چې د افغانستان خاوره یې پرېښوده، اوس پلان لري چې هلته ځای پر ځای شي. لاوروف دا خبرې پرون په تهران کې د افغانستان لپاره جوړ شوي غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې یو ورځ وروسته تر دې وکړې چې د امریکا د دفاع وزارت د دفاع او پالیسي د برخې مرستیال کولن کال د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل د استخباراتي ادارو له اټکل سره سم شي داعش تر 6 میاشتو په لږه موده کې دا توان پیدا کړي چې پر متحد ایالتونو برید وکړي. امریکایي چارواکي په دې باور دي چې هغه وخت داعش ځپلی شي چې په سیمه کې ځواکونه ولري او بې پیلوټه الوتکې هم اغېزمنې دي. د امریکا د دفاع وزارت د مرستیال په وینا تر اوسه د افغانستان له کوم ګاونډي سره موافقه نه ده شوې چې پلي امریکایي ځواکونو ته ځای ورکړي، خو تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي په واشنگتن کې خبري غونډې ته ویلي وو چې د افغانستان له ګاونډیانو سره هم د رسپسیمه کې له شریکانو سره خبري روانې دي چې د امریکایي ځواکونو ملاتړ وکړي. د بی پیلوټ الوتکو په برخه کې بیا د سی ان ان د خبر لمخي امریکایان د اوس لپاره د پاکستان له فضا استفاده کوي او له اسلام آباد سره خبري روانې دي چې د هوایی دهلیز همداسي پرانیستي پریشتي. امریکا او ناتو په افغانستان او سیمه کې د داعش حضور ته اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د یو راپور لمخي داعش تر روان کال په لومړیو 4 میاشتو کې په افغانستان کې 8 بریدونه کړي دي. سی ان ان تلویزیون د چیرونکو په وینا څرګندوي چې داعش خراسان څنګه له 1.5 تر 2 پورې وسلوال لري، خو په لنډ وخت کې ممکن دا شمېر لوړه شي. د داعش یو شمېر غړي وروسته له دې د افغانستان له زندانونو په ځانګړي ډول د کابل له پولي چرخي زندان هم خوشي شول چې طالبانو کابل ونیو او دا زندانونه مات شول.
وموردل چې د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف غواړي چې ګاونډي هیوادونه باید بیا امریکا او ناتو ته اډې ورنکړي. دوی د اندېښنه پرون د تهران په غونډه کې مطرح کړه. د تهران په پرونی غونډه کې ایرانی چارواکو د افغانستان لپاره پر روان وضعیت اندېښنه او خود د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال محمد مخبر ویل ک چیرته بیړنۍ هڅې ونشي د افغانستان ستونزې به ګاونډیو او د نړۍ نورو هیوادونو ته هم ورسیږي. ایران چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو خوښ کړی و او د طالبانو د قطر له دفتر سره یې هم ښې اړیکې لرلې، اوس ولې اندېښمن دی؟ همدا پوښتنه زموږ همکار احمد شیبر د ایران د چارو له کارپو عیسی ستانکزي نه د مرکې په پیل کې کړی.
کله چې د امریکا پخوانی ولسمشر له طالبانو سره روغه جوړه پیل کړې، هغه تفاهم وسو، نو له هغه وخت نه ایران هم هڅه پیل کړې چې طالبانو سره اړیکې پیاوړې کړي. نو دوی د طالبانو له هغې ډلې سره چې نسبتا منځلارې دي، ملا برادر یا هغه کسان چې معتدله دي، هغو سره رابط نه هغوی دعوت هم کړل او دغه جوابه شروع شول. خو چې اوس دوی دغه اندېښنې چې کوي برسېره کوي، دا یو علت دا ده چې دوی د حقانی له شبکې ویر لري. که تاسو پام کړئ، د حقانی په شبکې کې حتی د ایران بلوچان هم شتون لري.
که چېرته له حقانی شبکې دوی دا اندېښنه لري، له دې نورو طالبانو سره ولې دوی بېرته نه غواړي چې نږدې شي او د تهران غونډې ته ولې نه ور بللې؟
دوی خو ډېر وخت دا کوشش کوي چې له طالبانو سره تعامل وکړي. حتی تاسو پام کړی وي، د ایران ورځپاڼه چې د ایران افراطي لور ته نږدې دي یا د ایران رهبرۍ ته نږدې دي، لکه د کیهان ورځپاڼه یا نور ورځپاڼه، ډېره پخوانه د ایرانیانو په باور د طالبان د تدخیر کول او پاکولو پروسه پیل کړې وه. حتی ډېر ډېر راپورو دوی خپرول چې طالبان هغه پخواني طالبان نه دي، طالبان کوی سي بدل سي، طالبانو سره کوی سي تعامل وسي. خو دوی په دوی لتو فکر کوم چې طالبان نه دي دعوت کړي. خو دا ده چې د سیمې په ساوي هم لا تر اوسه دوی احتیاط نه کار اخلي، نه غواړي چې د یو بل مملکت مخ کې سي، چې که دوی راوغواړي تقریبا په یو شکل یعنی د رسمیت ورکول یو بانام لري. او بل د ایران حکومت په داخل کې هم یو مشکل لري چې کله د افراطي لوري طالبانو سره د اړیکو او طالبانو د تدهیر کولو مسله راپورته کړه یا ډېرې مطرح کړه چې طالبان اوس هم سوي دي، ښه سوي دي، تعامل سره کېدای شي. نو په ایران کې دننه د نشناستانو یا د هغه نورو ډلو خپله پته په حکومت کې ډېرو کسانو سخت خبرګون وښوده، ځکه دوی ویل چې ایران طالبان امکان نه لري چې له ایران سره نږدې شي. هغه پخواني ډیپلوماتان دي ایران ته دوی وسلي وو هغو ته اشاره کوله.
تاسو ویل چې ایران ممکن طالبان د دې لپاره د تهران غونډې ته نه وي اوربللې چې یو ډول مشروعیت ورنکړي، لیکن ایران له روسیې سره ډېر نږدې روابط لري. پوره یو اونۍ مخکې د ماسکو په غونډه کې طالبان حضور درلود، او د ماسکو په غونډه کې یو بل خبره وه چې هلته په افغانستان کې د ټول شموله حکومت موضوع یاد شوه، هغه څه نتیجه ورنکړه، او د تهران په غونډه کې بیرته دا موضوع رابرسېره شوه. که چېرته داسې موضوعات رابرسېره کوي، وبخښئ چې له طالبانو سره به د دوی دغه نږدې روابط بیرته سره لري نه شي.
د ایران حکومت په یو ډول مجبوره هم ده، ځکه په داخل کې په حکومت نه بهر خلک وي په دې ټینګار کې چې باید د احمدشاه مسعود د زوی نه مقاومت ته باید حمایت شي. د ربطاس حال کې چې موږ تاسو ګورو، د ایران حکومت هېڅ هم د هغوی نه حمایت نه ده کړی، ځکه دوی پوهېږي چې د ایران حکومت چې نور هغوی دوی ته په ګټه نه دي. نو هر رقم چې طالبان حاکمه دي، باید د طالبانو سره تعامل وکړي. ولې روسیه دا مشکل نه لري؟ روسیه یوازې هغه عمومي مسلې چې مطرح کوي چې د ټول شموله حکومت ته یا مثلا نورې عمومي هغه غوښتنې دي چې نورې نړیوال ټولنې کوي. ولې ایران زیات غته متوجه نه ده؟ ایران ټوله مهم شی په ایران کې اوس خپله د ایران د نظام د بقا خبره ده. نو د دې لپاره د ایران چارواکي حڅه کوي چې په دې شکل باندې خپل ملت خپل داخل کې هم خلک آرام او ساتي، حتی هغه کسان چې له حکومت سره نږدې دي هغوی هم راونه پارېږي. د طالبانو د حکومت د ایران د حکومت په اړیکو په ارتباط نو ځکه لږ احتیاطه کار اخلي.
د ایران د چارو کتونکي عیسی ستانکزي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اروپای ټولنه په افغانستان کې د خپل ماموریت د بیا پایل په اړه غور کوي. په دې اړه درته وروسته یو تفصیلي مرکه لرو، خو اوس دا راپور اخلو چې د کندوز اوسیدونکي وایي د طالبانو او پخواني حکومت لخوا ښخ شوي ماینونه یې اوس هم ژوند ګواښي.
د یو شمېر کندوزیانو په خبره چې په تیرو دوه لسیزو کې د جګړې ښکېر لورو د یو بل د ورتک د مخنیوي په هدف د زیات شمېر کلو پر عمومي سړکونو او لارو کې ماینونه خښ کړي وو چې لا هم خښ شوي ماینونه نه دي اصل شوي او دې مسلې د خلکو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کړی دی. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یوه اوسېدونکي محب الله عمرخیل ازادۍ راډیو ته وویل
تاوس فعلا د چاردرې اکثره سرکونه دي په ماینو فرض دي. خلکو ته مثال یو طالب ورته وایي چې په دغه لاره ځه او په دغه جای مه ځه، هغه چې وخت ګوري ورور هلته په ورغلي په ماینو باندې الوتې دي. ما څه ګناه کړې ده چې د ما د کور په مخکې ماین فرض ده او د ما د کور مخه نه پاکېږي او ما ته وایي چې له کوره مه راوزه؟ خو له دنیاوالو نه نه عمارت نه دغه تمه توقع لرو چې بالخصوصا دغه ماینو ته ډېره جدي توجه وسي او دا لارې پاکې شي.
دیرش کلن امیر خان د کندز د ګلتپې ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د هغې یوه پښه لس کاله وړاندې د ماین په چاودنه کې پرې شوې ده. دی له طالبانو غواړي چې ښخ شوي ماینونه شن کړي تر څو نور کسان د ده له برخلیک سره مخ نه شي.
قبلا کې پایم قطع نه بود، زندگی خوب صحیح بود. پایم کې قطع شد، بیخي زندگی تلخ شد.
پښه مې چې نه وه پرې شوې، ژوند مې ډېر ښه و. خو کله چې د ماین په چاودنه کې پښه مې پرې شوه، نو ژوند مې تریخ شو او اوس له سختو ستونزو سره مخ یم. زه له طالبانو غواړم چې ښخ شوي ماینونه شن کړي تر څو نور انسانان زما په څیر معیوب نه شي.
د خلکو د خبرو له مخې چې په کلو او بانډو کې د ځمکني ماینونو موجودیت پر انسانانو سربیره اند څارویو ژوند له ګواښ سره مخ کړی او دغه راز د کرنې او بیا رغونې فعالیتونه هم له خنډ سره مخ کړي دي. د دغه ولایت امام صاحب ولسوالۍ یو اوسېدونکی اسماعیل وایي
جګړې وې، جنجالونه وو او ماینونه مخکې لکه په سیمو کې ول. نو موږ د طالبانو دا خواهش کوو لکه کوم ماینونه چې مخکې هغوی هغوی ځای پر ځای کړي وو، یا دولت له خوانو جمهوریت له خوانو ځای پر ځای شوي وو، باید هغه راټول کړي او هغه خونسا کړي تر څو زموږ ولس ته کوم صدمه ونه رسېږي یا کوم مشکل ورته پېښ نه شي.
د کندز د اطلاعاتو فرهنګ رئیس متی الله روحاني بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې په نږدې راتلونکو کې د دې ولایت په کچه د ماین پاکۍ بهیر پیل کېږي.
د اسلامي امارت د ماین پاکي موسسه سره په همکاري باندې داسې یو پروګرام په لاره اچولی ده. نو انشاءالله چې په کومو ځایونو کې داسې انفجاري مواد وي، دغه به هغه کوي راباسي او خونسا کوي. خلک تشویش نه کوي، انشاءالله په لنډ وخت کې به دغه ادارې خپل فعالیت پیل کړي.
د کندوزیانو په وینا افغانستان د څلور لسیزو راهیسې د خونړیو جګړو ډګر وو چې له کبله د هیواد په بېلابېلو سیمو او په ځانګړې توګه په کندوز کې ناچاودېدونکي توکي او ماینونه یې په میراث پرېښي چې هره ورځ د افغانانو ژوند ګواښي.
اروپایي ټولنه په افغانستان کې د خپل ماموریت د بیا پایل په اړه غور کوي. دغه ټولنه ژمنه کړې چې څه باندې یو میلیارد ډالر به په مختلفو برخو کې له هغې جملې د روغتیا او زده کړو په برخو کې لګوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې ویاند نبیلې مصرالی ویلي چې افغانستان کې خلکو ته د مرستې رسونې په خاطر له طالبانو سره تعامل کوي خو حکومت یې په رسمیت نه پیژني. مصطفی صدیقی له مصرالی سره خبرې کړې او په پایل کې له هغې پوښتنه کړې چې ولې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني.
اروپایي ټولنه کله په افغانستان کې خپل ماموریت بیا پیلوي؟
اروپایي ټولنه غواړي چې د اوس لپاره په افغانستان کې حد اقل حضور ولري. د امنیتي بیرې له کبله نه شو کولای چې په افغانستان کې د خپل فعالیت د بیا پیل د وخت په اړه جزئیات شریک کړو، خو د دې ټکي یادونه اړینه ده. څرنګه چې پخوا ویلي، دا د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. غواړو د افغانستان له خلکو سره چې مرستې ته اړتیا لري نږدې پاتې سو، چې وکولای سو هغوی ته مرسته ورکړو، او موږ ناچاره یو چې له طالبانو سره تعامل ولرو. دا کار په افغانستان کې د بندو پاتو اروپایي وګړو او د هغو افغانانو د ایستلو لپاره دی چې له تهدید سره مخامخ دي، او همداراز د دې لپاره چې د بشري مرستو دوام تضمین شي.
So we know that you have talked, I mean the
د اروپایي ټولنې استازو له طالبانو سره خبرې کړې چې څوک د دوی د امنیت تضمین کوي. طالبان که اروپایي ټولنه.
Security of your mission in Afghanistan, the Taliban or the EU?
For the moment what we are trying to do is to assess
اوس د امنیتي ترتیباتو او پسانه کې د حضور په اړه غور کوو، خو تر اوسه دا چې څوک به د امنیت د خوندي ساتلو تضمین کوي او یا په صحنه کې زموږ د حضور سره به څه پیښیږي په اړه یې تصمیم نه دی نیول سوی، او مختلف انتخابونه تر ارزونې لاندې دي.
آیا په افغانستان کې د خپل ماموریت د بیا پیل لپاره تخمینی چوکاټ لرئ؟ د بیلګې په توګه په څو ورځو کې، څو راتلونکو اونیو او یا میاشتو کې خپل ماموریت پیلوئ؟
په صداقت سره باید ووایم، څرنګه مې چې په پیل کې ورته اشاره درلوده، اوس په دغه وخت کې په دې اړه غږېدل ستونزمن دي. د امنیتي ستونزو له امله په صحنه کې مو حداقل حضور اړین او حساس دی.
Details when it comes to this minimal presence on the ground.
So let's talk about
the Mali mrasto para che europai tolane de tsbandi 1 milliard dollar o mraste jmana kade singa da tarla sakawe che paise aro kasano ta warasegi
those in need really.
It's very important to say that regular
tar har sa da makha muhima da che wayu da europai tolani munazami prakhtiyai mraste daridali di shayad par de ba پو یاست چې په بهرنیو چارو کې د اروپای ټولنې 15 شرطونه لا هم پر خپل ځای پاتې دي چې د پراختیایي مرستو تر بیا پیل مخکې باید ومنل سي. دغه موضوع ته په پام سره نسو کولای چې ومنو افغانان د طالبانو له کړنو زیانمن نه شي. دوی نه باید د طالبانو له کړنو وځوريږي، نو موږ باید هر څه چې په توان کې ولرو له یو انساني ناورین او ټولنیز اقتصادي وضعیت ته پاشل کېدو د مخنیوي لپاره وکړو. ستاسو اشاره هغه څه ته ده چې د اروپای ټولنې مشري اعلان کړی دی، یعنی د افغانستان د مرستې بسته. دغه بسته کې د 300 میلیونو یورو په ارزښت بشري مرستې شامل دي. حداقل 2.5 میلیونه د اساسي ستونزو او اړتیاو د رفع کولو لپاره ځانګړي شوي دي چې په مستقیم ډول د افغانستان خلک ورڅخه برخمن کیږي. په تیره بیا د روغتیاو زده کړو په برخه کې او همدارنګه د سیمې له یو شمېر هیوادونو سره مرسته پکې کیږي. دا ډیره مهمه ده چې دغه کار د نړیوالو سازمانونو له خوا ترسره شي. له نړیوالو سازمانونو می منظور د ملګرو ملتونو سازمان دی.
So the money does not go مستقیما د طالبانو لاس ته نلویږي. ام داسې ده
through exactly it goes it's exactly what I'm trying to say is
د نړیوالو سازمانونو او همدارس په صحنه کې د حاضر او غیر دولتي سازمانونو له خوا لګول کیږي، نه د طالبانو له خوا. بناان اروپای ټولنه او غړي هیوادونه له خپلو نړیوالو شریکانو سره له هغه جمله د ملګرو ملتونو سازمان سره د بشري مرستو په اړه د یوې شې لارې پرموندلو خبرې کوي. دا اقدام د بودیجې له انحراف مخنیوي دی او ډاډ ترلاسه کیږي چې خلک په مستقیم ډول له دغو مرستو برخمن کیږي. زموږ اصلي هدف دا دی چې خلک له ستو وضعیت څخه ونه ځوريږي. بناان جزئیات به پراتلونکو اونیو او میاشتو کې معلوم
شي. ولې اروپای
ټولنه طالبان په رسمیت نه پیژني؟ طالبان
وی آر د یو سټانس
اروپای ټولنه د افغانستان د خلکو ترڅنګ ده. دا د نن ورځې تر ټولو مهمه موضوع او مهم پیغام دی. په تیر لسیزه کې د افغانستان د خلکو مهم سیاسي، اقتصادي او ټولنیز لاسته‌راوړنې چې پکښې د شوزو کوچنیانو لژکیو حقونه، زده کړې او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی شامل وو، نسو کولای چې پریږدو چې دا لاسته‌راوړنې له منځه ولاړې سي. افغانستان او خلک یې زموږ لپاره مهمه موضوع ده او پر موږ اغیز پریږدي. د سیمې او نړۍ پر ثبات اغیز کوي. بناان موږ له طالبانو سره تعامل ته اړتیا لرو. له خطر سره مخامخ شوي خلکو او زیانمنیدونکو ته د مرستو ویش او په دې تړاو د موضوع څرګندول موږ ته ډیر مهم دي. خو څرنګه چې مې وویل، دا د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي او زموږ د تعامل کچه د طالبانو پر چلند پورې تړاو لري. د دغه چلند د ارزونې لپاره موږ معیارونه ټاکلي دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د اروپای ټولنې 15 مورده توقعات تشریح کړي دي، یعنی افغانستان نه باید د نړۍ نورو هیوادونو ته د تروریزم د لیږد لپاره اډه واوسي. بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته، د قانون حاکمیت ته او د رسنیو ازادي ته احترام وسي. ټول شموله او انتقالي حکومت چې سیاسي څیرې پکې ګډون ولري رامنځته سي. بشري مرستو ته په آزاد لاسرسي موجود وي. هغه پروسیجرونو او شرطونو ته احترام وسي چې د مرستو رسولو په برخه کې کیږي. او طالبان بهرنیو وګړو ته اجازه ورکړي چې له افغانستان څخه ووزي، او یا هغه افغانان چې د تهدید سره مخامخ دي او غواړي وطن پرېږدي. په همدې اساس غواړم ووایم چې په رسمیت پیژندل او له طالبانو سره تعامل د هغوی پر اقداماتو پورې تړاو
لري.
So from the Taliban standpoint, د طالبانو له نظره دوی نوې حاکمان دي، حکومت یې ټول شمول دی او دوی تر دې پخوا د اروپایي ټولنې استازو، د متحده ایالاتو، چین، روسیې، پاکستان او نور زینف سیمه ییز هیوادونو له استازو سره کتلی. آیا فکر کوئ چې طالبان د دې لپاره چې د اروپایي ټولنې لخوا په رسمیت وپیژندل شي ستاسو ټاکلو شرطونو ته اهمیت ورکړي؟
Put forward or mentioned again to be recognized by the bloc.
Well, I'm not going to speculate.
زنه وارن چې تصور بیان کړم، زه حقایق وایم. فکر کوم چې طالبان لیواله دي چې پر نړیواله سطح په رسمیت وپیژندل شي. یاد مو کړ چې دوی به له ټولو هیوادونو سره خبرې کوي. دوی له امریکا، روسیه، پاکستان او همدارس په دوحه کې له موږ سره خبرې کوي. طالبان نه یوازې د معاشونو د ورکړې په برخه کې، بلکې د ټولو شیانو د ورکړې په برخه کې د پیسو له کمښت سره مخامخ دي. په همدې اساس دوی د نړیواله ټولنې مرستو ته اړتیا لري. نړیوال مالی سازمانونه لکه نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان نوی چارواکو ته د پیسو ورکړه بند کړې ده. باید هیر نه کړو چې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه او اروپای ټولنې هم خپل پراختیايي کومکونه بند کړي دي. زموږ تعامل هم د طالبانو پر اقداماتو پورې تړاو لري.
د افغانستان خلک د طالبانو د اقداماتو په اړه مختلف نظرونه لري. د مثال په توګه افغان ښځې د اګست له 15 راهیسې سړکونو ته راووتې، اعتراض یې وکړ. اروپایي ټولنه څنګه کولی شي چې د هغوی غوښتنې او اړتیاوې ورپوره
کړي؟
دقیقا دا یو له معیارونو دی. ما معیارونو ته اشاره درلوده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو سره مو ټاکلي او له هغې څخه د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته احترام او د قانون حاکمیت او د رسنیو ازادي ده. موږ دغو ارزښتونو ته ډېر اهمیت ورکوو او له طالبانو غواړو چې د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو حقونو ته احترام وکړي.
طالبانو د دوحې د تړون پر اساس د امریکا متحده ایالاتو تو او هغه شریکانو د امنیتی تضمین ورکړي. خو په کندوز او کندهار کې د شیعاګانو پر جماعتونو رستیو حملو چې داعشي مسؤلیت ومانه، د طالبانو لخوا د کړو وعده د عملي کولو په برخه کې د هغوی د وړتیاو په وړاندې پوښتنې پیدا کړې دي. اروپایي ټولنه په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د حضور په اړه څومره اندېښمنه ده؟
The Khorasan province of Daesh in Afghanistan.
Well, as I said earlier,
څنګه چې په خوا ویلي، موږ د طالبانو کړنې ارزو، نه د هغوی ژمنې. د دغو نفرت پارونکو جنایتو عاملان باید عدالت ته راکش سي. موږ په کندوز او کندهار کې د شیعهګانو پر جماعتونو د حملو په تړاو په وضاحت سره خبرې کړې دي. د ټولو افغانانو بشري حقونه له هغې جملې څخه، د ژوند حق، د قومي او مذهبي اقلیتونو حق باید خوندي وي او ورڅخه ساتنه وسي. د تروریستي حملو دوام د یو باثباته او سوله ییز افغانستان لپاره ستونزې جوړوي. په هغه افغانستان کې چې ټول وګړي ځان مسؤونه حس کړي، یو له 5 معیارونو چې تر دې پخوا مې ورته اشاره کړې وه همدا دی چې افغانستان نه باید نورو هیوادونو ته د تروریستانو د لیږد په مرکز بدل سي.
د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې ویاند نبیلا مسرالی و چې له مصطفی صدیقي سره یې خبرې کولې.
تاسو له پیغامونو
یعقوب ما د جلالآباد ته خبرې کوم. ما په سوتا جت د دکان خکړه ده، قوالی بندي دي، قواله نه کیږي. چې سره ته سړی ته پیسې راکا، د محتاج احتیاج ما د ولګن مشمان ورکیږي او سړی ته پیسې راکا وي ته ما ته قواله راکا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه پر محمد فرحات اکبر خیل آزادی ریڈیو ته دا پیغام پیژم. زما د ټول نړیوال خصوصا د امریکا څخه دا پښتنو چې تاسو د بشری حقوقو نه دی وی، تاسو د بشریت احترام ته وزارت توجه کړئ. السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم. دا چې زه په تیر نظام کې د ناتو ځواکونو سره د ترجمان په هیڅ مدند درلودل او افغانستان کې د اعلان کې څو ورځې د افغان امنیتي ځواکونو کې دنده درلودله چې افغانستان وضعیت ښه او خپل ژوند کولو اوس حالاتو کې چې ډېر حالات خراب دي. تاسو حتی د ټول افغانستان باندې د طالبانو ولکه نو موږ له ډېر غربت له وجې نه زه کلي ته لاړم، زموږ ژوند په خطر کې دی.
طالب خدا کا ملو سے کتاب روتی یہ داویشن کی خولی نا طالب جانا داغا حکومت یہ تو سنا نہ کی جی ما دا خال کو از نہ ہے ما دا وتا کا سابڑ کی چمڑے دی داغا ب پورا د معاشر د امیر المومنین پشتنا کی کی دا تو پ داورا کا دا وتا کا سا وڑا ما شمول سر گام را شو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
مقاګله ازادي رادیو نه اوري دویم نیمایي ته نږدې شوی یو وړاندې درته بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې پروګرامونه لرو، خو اوس اته نیمه بجې دي. په مکړی لاندو خبرونه ته د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر وایي دوی د یو مسؤل حکومت په توګه د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي دي. امیر خان متقی دا خبره پرون ماښام په دوحه کې هغې ناستې ته وکړه چې د څوارلسو هیوادونو سفیرانو او ځانګړو استازو ګډون پکې کړی و. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي د غونډې ګډونوال تر ډیره د اروپایي هیوادونو ډیپلوماتان وو. ایرانی چارواکو د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي د طالبان باید په ډاګه کړي چې د افغانستان ترهګریز ګواښونه ګاونډیو ته نه رسیږي. افغانان د تورخم دروازې د پرانیستو سربیره شکایت لري چې د پاکستان لور ته د تیرېدو پر مهال له ستونزو سره مخامخ کیږي. د اوکراین پوځ د لومړي ځل لپاره د دغه هیواد په ختیځ کې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو پر ضد له یوې ترکۍ بې پیلوټې الوتکې استفاده کړې ده. امریکایي چارواکو پرون حقوقي هڅې پیل کړې چې د ویکیلیکس بنسټ ایښودونکی جولن اسانج د امریکا عدالت ته راکاږي. د اسوشیتد پریس خبري اجانس د خبر له مخې امریکایي چارواکو د بریتانیا له قاضیانو غوښتي چې په جاسوسۍ تورن شوی اسانج امریکا ته وسپاري. روسه تر دې چې مولداویا ونتوانېدل روسیې سره د انرژۍ په برخه کې نوی تړون وکړي، اروپایي ټولنې له دغه هیواد سره د طبیعي ګازو د بحران د مخنیوي په خاطر د 6 میلیونه یورو مرستې اعلان وکړ. او د کرکټ د شلاورونو نړیوال جام لوبه په ترڅ کې ټاکل شوې ده چې نن استرالیا له سریلانکا سره مسابقه وکړي، سبا به افغانستان او پاکستان سره مخامخ کیږي. غواړی چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږ ویب پاڼه کې موندلی شئ. د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. د پاکستان امنیتي چارواکي لاهور ښار ته نږدې د څلورو پولیسو د وژل کېدو او د سلګونو کسانو د ټپ کېدو خبر ورکوي. دا مرجوب له هغه وخت وشوه چې د منع شوې افراطي ډلې تحریک لبیک پاکستانی غړو په زور غوښتل چې د پلازمینې اسلام آباد لور ته روان شي. په دې اړه د احمد شیبر راپور ته پام وکړئ. ورپسې 19 پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې ماهره وای.
د پنجاب د پولیسو یو ویان وویل د تحریک لبیک پاکستان لغړیو سره د لاهور په لمن کې د شیخ پورا پر لوی لار پر نشته وشوه. د پولیسو په وینا د تحریک لبیک پاکستان لغړیو سره څنګه ماشیندار وو چې پر هغه امنیتي ځواکونو یې ډزې وکړې چې مظاهره چانه سرل. ریوټرز اژانس د پنجاب د پولیسو د مشر راو سردار علی خان په وینا خبر ورکړ چې د پولیسو لږ تر لږه څلور افسران وژل شوي او حداقل 235 تنه نور ټپیان شوي دي. د تحریک لبیک پاکستان ویاندویانو هم د دې ډلې د یو شمېر فعالانو د وژل کېدو یا ټپي کېدو خبر ورکړی دی، خو کره شمېره یې نه ده ویلې. د دې اسلامي ډلې چې فعالیت یې بند دی په زرګونو پلویان د جمعې له ورځې را په دې خوا د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو د خپرېدو له امله چې بې فرانسوي طنزیه مجلې خپره کړې وه د پاکستان تر ټولو مستهمه لویه لار بنده کړې ده او دوی غوښتنې لري حکومت د فرانسې سفیر له اسلام آباد وباسي او د دوی زنداني مشر دې خوشي کړي. له څو ورځو نشته وروسته چې تېره اونۍ پکې د پولیسو درې افسران هم وژل شوي وو، د پاکستان د کورنیو چارو وزارت امر وکړ چې د ترهګرۍ ضد قانون له مخې دې په سیمه کې ملیشه ځواکونه ځای پر ځای شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید خبریالانو ته وویل چې ملیشه ځواکونه به دوی میاشتې په دې سیمه کې وي او دوی کولی شي چې د پنجاب هرې سیمې ته چې غواړي لاړ شي. شیخ رشید د تحریک لبیک پاکستان غړیو ته خبرداری ورکړ چې له سیمې ووځي. دا د دې ډلې درېم اعتراضي کمپاین دی چې له 2010 کال راهیسې د اسلام پیغمبر ته د منصوبو کاریکاتورونو د خپرېدو لپاره کوي. فرانسوي مجلې شارلي ابدو لمړی ځل دا کاریکاتورونه په 2016 کال کې خپره کړي وو او په روسش کال هغه وخت بیا خپره کړل چې د هغو افراطي مسلمانانو محاکمه پیل شوه چې په 2015 کال کې په پاریس کې د دې مجلې پر دفتر خونړی برید کړی وو. د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد چودري ویلي حکومت به له زوره کار واخلي څو د تحریک لبیک پاکستان غړي اسلام آباد ته داخل نشي. د خبریالانو ته وویل چې تر اوسه حکومت له زغمه کار اخیستی دی، خو که چیرته همداسې ګواښ وي نو تر دې وروسته یې حکومت نشي زغملی. د ګرینډ ټرانک روټ شاوخوا لارې بندې شوي دي او د لاهور چارواکو مخکې له ښار ته د تګ او راتګ پر لارو په دې سیمو کې کانټینرونه ځای پر ځای کړي دي.
اساسي او بشري حقوق.
السلام درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هرکلای کوم. هیله لرم چې ټول روغ جوړ خوشاله اوسئ. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د ازادۍ په حق باندې خبرې کوو چې درون ملما هم را سره ده، حقوق پوه عبدالستار سعادت. دوی نه به پوښتنې خپلې مطرح کړو، په پیل کې به دوی ته ښه راغلاست وایو. سعادت صاحب، اول خو ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته وخت راکړه. که چیرې دا راته ووایي چې البته ازادي یعنی څه؟ ازادي خو موږ تاسې په عامه ژبه باندې داسې تعریف کوو چې البته هر څوک چې یعنی یو شخص چې هر څه غواړي کوي هغه ته ازادي وایي، خو په علمي ډول ازادي یعنی څه؟
ازادي یو حق دی او د دې حق تعریف من کېدای شي چې په دې ارادي استعمال ته منګه ازادي وایو. اغلان تعریف یا کېدای شي منګه دې د تعریف کو چې د ارادي هغه ډول استعمال کې نامحدود استعمال چې د نورو د ارادو د محدودیت سبب نشي، یا د نورو د ازادیو د محدودیت سبب نشي، دو تا ازادی وای.
ازادی مطلق حق ده که محدود حق؟
ازادی نسبی ده، ده نه مطلق حق ده نه محدود حق ده. ازادی نسبی ده، اما قصد تعریف که من گوایو چه دی اوچا ده اراده مال تر حق وقت پوری چه دی نور و ارادو دی سلبیدو سبب نشی، یا دی ازادی حدود پخپلا دی نور و ازاده ای دی. مثلا او توک ازادی پا دی حد که مالایی تی پا دی نور و دی ازاده سبب کردی، نو این دقیق محدودیت ده، نو پا دی اساس با نسبی ده، یعنی که دا مطلق شی بی ازادی لمنزه دی پا فلسفی لحاظ. نو امده چه ازادی نسبی کی گی نسبی حق ده، بی دی طول و ازادی پا دی که تامینه ده شی، نو دا نه محدود او نه مطلق ده، نسبی ده.
مننه کو ساده صاحب، که چیرې د یو کس په ازادۍ باندې محدودیت لګیږي هغه په کوم حد کې وي او په کومو مواردو کې؟
اخه د انسانانو په ازادۍ باندې محدودیت وضع کول دا په مختلفو فلسفو کې فرق لري، بیا د نظامونو د سیاستونو په پام کې نیولو سره متفاوت، یعنی هغوی په کومه نظریه کې دي. اوس که موږ په دې فلسفه کې چې د جیار کې وایي، یا د هغه پدر سالاري تیوري چې ورته وایي، په هغه کې د انسانانو ازادي ډېره محدودېدای شي، ځکه په هغه کې فرض دا دی چې انسان په خپله ډېر زیات هوښیار نه دی، ډېر عقل نه دی، د ازادۍ نه کېدای شي ډېر زیات نورو ته صدمه ورسیږي، ضرر ورسیږي. ازادي ممکن سبب د ګناهونو د ډېرو زیاتو خطاګانو سبب شي. په هغه حساب باندې دولت د پلار په نقش کې، یا یو بل جوړښت د پلار په نقش کې، مثال د یو مشر په نقش کې، د داسې چا په نقش کې چې ګویا تا ته وایي چې ته نه پوهېږي، تا لپاره قوانین وضع کوي، یعنی منظور دا ده چې د انسان لپاره ازادیګانې محدودې. یو د لیبرال تیوریګانې دي، په دې کې فردي ازادیګانې ډېر زیاتې پراخې دي، محدودیتونه په اسانه ورته نه وضع کېږي، او د ازادیو پولې یوازې همغه دي چې د نورو ازادۍ محدودې. اوس په دې تعریف کې موږ نشو ویلای چې ازادۍ باید څومره محدود شي. زمونږ له نظره هم د ازادۍ د محدودیت همغه حدود باید د نورو ازادۍ وي، چې دومره یو څوک آزاد هم نه وي چې د نورو ازادۍ پکې سلب شي. مثلا په ترافیکي واټ کې که موږ اوس ډرایوران ډرایو کوي، هغه دومره آزاد دي چې د واټ په خلاف هم لاړ شي، نو بیا د هغه مقابل لوري چې خواته نه موټر راځي، د هغوی حق سلبېږي. هغه ساده مثال که موږ ورکو، نو دلته ډرایوري آزاده ده، مګر هغه سپیډ یا هغه سرعت، هلته یو حدود ورته لیکل شوي چې ته په څومره سرعت کې تلای شي او په کم واټ کې تلای شي، نو دا ډرایو کوي شي، موټر ځغلوي شي، مګر هم سرعت کې محدودیت دی او هم هغه واټونه مشخص چې دا باید لاړ شي. نو دا حدود په مختلفو فلسفو کې، په مختلفو نظامونو کې متفاوته دي فرق لري
په ملي او بین المللي قوانینو کې د ازادۍ د حق په تړاو څه ویل شوی دی
په دنیا کې ډیر زیات هغه په نړیواله کچه باندې مشهور ده او د دنیا ډیر زیات قوانین متاثر کړي دي هیوادونو هغه د بشري حقوقو اعلامیه ده نړیواله اعلامیه هغه په اوله ماده په ازادۍ باندې ټینګار کوي وایي چې انسان آزاد نړۍ ته راغلی دی او هغه ازادي هغه لپاره محفوظه ده درېمه ماده یې هم همداسې تاکید کوي د افغانستان اوس کولی شو وایي پخواني اساسي قانون هغه هم د بشري حقوقو د اعلامیې نه همداسې راخیستي و ویلي و چې ازادي هیڅ حدود نه لري تر هغه پورې چې نورو ازادیو ته صدمه ورسوي د دنیا په ډیرو زیاتو هیوادونو کې همدغه لیبرال دیموکراسیو کې هلته همغه فردي ازادۍ پکې ډیرې زیاتې دي اما ځینو هیوادونو کې دا نشته نه فرق لري د نظامونو د ډول د حقوقي نظامونو د تعریف سره سم هلته ازادي ورکول کیږي چې په هغه ځایونو کې چې شاهي نظامونه دي هغه ځایونو کې چې د خلکو د ارادې نه ډېر زیات نشعت نه کوي هلته ازادیګانې یو څه محدودې دي او هغه ځایونو کې چې ولسواکۍ دي د خلکو د ارادې نه نظامونه نشعت کوي هلته بیا همغه لیبرال دیموکراسي دي هلته بیا فردي ازادۍ نه ډېرې
همداراز که تاسې ورته څه اشاره ولرئ چې په اسلامي قوانینو کې د ازادۍ په حق باندې څه ویل شوي
زه دیني عالم نه یم اما د یو مسلمان په توګه هغه محدود علم چې لرم په هغه کې دومره پوهېږم په اسلام کې د کار ازادۍ حق شته د بیان د ازادۍ حق شته د واده د ازادۍ حق شته ځینې سیاسي ازادۍ په اسلام کې شته په مختلفو برخو کې آزاد ژوند په اسلام کې تضمین شوی اما په همغه فلسفي لحاظ د ادیانو د ټولو ادیانو طبیعت همدا دی چې هلته اراده د پروردګار مهمه ده هغه حکم کوي نو په دې نقش کې د یو مسلمان ازادي په هغه حد کې ده چې اسلام ورته تعریفوي دا ازادیانې دوی ځان ته زیاته کولی هم نه شي هغه قوانین د تعدیل وړ هم نه دي خو په اسلام کې کافي ازادي شته چې یو انسان آزاد او د ژوند نه خوند واخلي د خپل کار د خپل ژوند او د خپل زندګۍ سبک پکې انتخاب کړي په کافي اندازه ازادي شته
کوروادان ساده سپ که چیرې د اشخاصو په ازادۍ باندې محدودیت لګول کیږي د افرادو د خوانوي که د دولت د خوانوي
د بشریت ژوند خپل څلور ډوله قواعد تنظیموي هغه یو الهي قوانین دي یو بشري قوانین دي یو مجاملاتي قوانین دي او یو اخلاقي قواعد دي مجاملات هم د عرف ده په ځینو ټولنو کې دود ده اما ډیر زیات هغه په دغه مدني او تجارتي مسایلو کې دود دی چې د افغانستان په حقوقي نظام کې هم همدغه عرف دی او منبع په توګه پیژني اما نورو فامیلي مسایلو کې فامیلي حقوقو کې او اصلا په جزا په حقوق کې دلته بیا قطعا د دولت انحصاري حق دی څوک په دې کې مداخله نشي کولی اخلاقي قواعد خو هغه بیا د وجدان حکم دی تر ډیر ځای پورې او اکثر بیا په ځینو هیوادونو کې چې هغه مذهبي اړخ لري لکه افغانستان بیا دلته اسلامي قوانین او بشري قوانین سره پخلا دي یعنی بشري قوانین داسې وضع کیږي چې هغه الهي قوانینو سره په ټکر کې نه دي بلکې یو ډول تفسیر دی هغو دی یا د هغو پراخول دي لکه د افغانستان په 13 اساسي قانون کې هم درې اولې مادې همدا رقم وي چې هر هغه حکم چې د اسلام د اصول سره په ټکر کې هغه باطل دي نو د دولت انحصاري حق دی چې حقوق محدود کې په خاصو حالاتو کې او دولتونه هم په تعریف شوي او خاصو حالاتو کې دا محدودیتونه وضع کوي همیشه نشي وضع کولای هیڅوک حق نه لري چې ازادي محدوده کړي اما که بیا ازادي محدودیږي هغه د هغه غټ لاس هغه د رهبری او د زعامت لخوا ته نوي چې هغه هم د اتباعو د خیر لپاره وي
او وروسته پوښتنه دا چې یو آزاد او خپلواک انسان څنګه کولای شي چې د خپل د ازادۍ د حق نه ښه ګټه پورته کړي ښه استفاده وکړي
په خپل دغه ازادۍ بحث کیږي ازادۍ داسې یو وړیا وړیا نه ده د په فلسفي لحاظ هم هر کله چې موږ د حق بحث مطرح کوو اوتومات په څنګ کې د تکلیف بحث هم رامنځته کیږي یعنی داسې چې څوک حق ولري او تکلیف نه لري دا نشي ثابتېدلی ازادي هم همداسې ده، یعنی کله چې موږ د ازادي بحث مطرح کوو هلته ډېر زیات مسؤلیتونه رامنځته کېږي. نو یو مسؤل آزاد انسان هغه د ازادۍ په تمرین کې هم د ځان په نفع باندې ډېر زیات کار کوی شي. مثلا څه رقم کار په ژوند کې دا غوره کړي، د کار په برخه کې چې موږ که فکر کوو هغه څه رقم تجارت وکړي چې ډېره زیاته نفع ترلاسه کړي، موافقه یې؟ یا څوک چې ټولنې ته ډېر زیات خیر ورسیږي. نو ازادي د یو انسان لپاره د حیات د حق نه راوروسته تر ټولو مهم حق هغه ازادي ده. البته دا ډېر یو پراخ بحث دی، ازادي ډېر زیات ډولونه لري. نو ازادي همغه څه یو حق دی، هغه یو تکلیف هم دی. نو یوازې مسؤول انسانان کولی شي چې دا ښه تمرین کړي او ډېره استفاده ترې وکړي.
ډېره مننه. قدر منه دوستانو، دا او د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بده کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تبه په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا خبری است چې په خو وختونو کې به خلک د واده مراسمو ته څه ډول خبرې درل؟
کله چې به د یو خان واده و، د خان واده د پاره جارچان ګمارل کېدل. جارچان شجې وي، جارچان سړی و نارینه و. دا که به د دوی د شناخت ساحه یا دوی به غوښته چې ډېر کسان خبر کړي، نو دا جارچان به څلور و پنځه کړله.
او واده ته د خبرې دلو په دود کې څومره بدلون راغلی دی؟
ټلیفونونه دی، انټرنیټ دی، واتس اپ دی، ایمو دی، دا خو ټول همدغه باندې خبرې کې نه کور کې بس هر شی کار خلاصیږي.
نن امدا موضوع چیرو په فایل کې واده ته د دوستانو او خپلوانو د رابللو لرغونو رواجونو ته ورګرځو او په اوس وخت کې د دې دود پاکله معلومات درکوو. ملتیا مو وکړئ. قدر منوونکو، په پخوا وختونو کې دومره اسانتیاوې نه وې لکه اوس چې دي. واده یا هم نور مراسمو ته به خلک د نایی ډول وهلو یا هم نویو ځوانانو او ماشومانو په مرسته خبرېدل. موده وروسته چې د کاغذ کارول دود شول او تر یوه حد زده کړه عامه شوه، نو په یوه ټوټه کاغذ کې به دوستانو او خپلوانو ته د واده بلنه لیکل کېدله او لیږل کېدله. به په ځینو سیمو کې به میرمنو په ډله ییزه توګه نکریزې ویشلې او په دې ډول به یې میلمانه خبرول چې د نکریزو او واده شپې ته راشئ. د نکریزو په بدل کې به د کور خاوند خوږې او کله هم پیسې راغلو ښځو ته ورکولې او د واده مبارکي به لامدې ځای پیل شوه. په دې اکله نور معلومات د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړنیار شریف الله دوست راکوي.
دغه د ودونو ته خبرېدو اصلا د یو چا د اقتصادي توانایۍ سره تړاو درلودی. کله چې به د یو خان واده و، د خان واده دپاره جارچان ګمارل کېدل. جارچان ښځې وي، جارچان سړی و نارینه و. دا که به د دوی د شناخت ساحه یا دوی به غوښته چې ډېر کسان خبر کړي، نو دا جارچان به څلور و پنځه کړله. دا به لوړې خوا کښتې خوا یو خوا بل خوا ته تلله او خلک به خبروله چې په پلانکي ورځ باندې د پلانکي خانقاه د زوی واده دی یا د ورور واده دی یا د لور واده دی. نو دغه لپاره به بیا دوی په وطنو کې ګرځېدله او ښځې به بیا په کورو باندې ګرځېدلې. جرچانې ښځې به په کورو ګرځېدلې او هغو به بیا کورو ته دننه ورتلې او ښځې به خبرولې. نو په هغه کې یو معمول داسې و چې کله به دوی په کورو باندې ګرځېدلې، هر کور ته چې به خبر ورکړي، هغه به په مقابل کې یو خونه یا شیرینی داسې یو څه به ورته ورکوله د خبرېدو لپاره. داسې یو رواج و، یعنی که نور به نه وای یو دانه هګۍ ورته ورکوله، خوښۍ د زیرې په بدل کې.
یا بنایان و یا به میراوان و چې د اوبو د پاره به کسان خبروله چې هغو خپل فصل پر فصل باندې خپل محصولات استه و اندازه غنم جوار ما شر څه چې بو دغه اخیستله لکه په شادي کې چې و دې ته ورته پیغام کې هم داسې و چې کله به یو مړی وسو نو هم به دغه د خبرېدو دپاره خو دغه مړی دغه به یو څه تر هغه ځکه ګړندی و چابک و دا جرچان بیړه به کوله چې هغه مړی په دغه یوه ورځ باندې څوک خبر کړي او راسي تر څو هغه دفن کړي او پټې کړي. دا دې خلکو ته به داسې و چې هغه به د دوی خپل خپلوان بلې به وړونه و اولادونه و ماما خاله اکا زامن د دوی لوڼې دوی به بیا یوازې هغه کسان په نقشه کوله چې د دوی سره یې نږدې خپلوي درلودی او دومره کسان ځه راغوښتل چې دوی د هغو ته د ډوډۍ ورکولو روح دا وتلی سوی. نو هغه دا بیا تر هغه وروسته د خطونو دغه راله پر کاغذ باندې به دغه بلنه لیکل کېدل. دا کاغذ ټوټې ټوټې به لیکل کېدل چې چا چې به په کلي کې خط زده و لیک بیا زده و هغه به وړې وړې کوچنۍ کوچنۍ ټوټې د کاغذونو جوړې کړلې. نو پر هغه باندې به دا کم کس چې د واده به و د هغه نوم لیکل کېدی چې د پلانکي واده دی د پلانکي اکا د زوی او په دغه ورځ باندې دی هله د تاثیر اسی
په ځینو سیمو کې بیا په جمعات کې د زوم پلار یا هب اورونو خلکو ته په خپل کور کې د خادي خبر ورکوه او لاغو به غوښتل چې په فلانی ورځ راشي او زموږ محفل ته لاح کولا وربخي. ډاکټر ګلا خان ایوب بیا په خپل کلی کې له ډول نه دونه کوي چې خلک به واده ته خبرول. نوموړی وایي چې د تووس هم د امغه وختونو یاد خوند ورکوي.
کتیر مازی تلار سو باز کارونه دی هغه وخت چې ډیر زیات حیرانون کی وو او لکه دا اوس چې په دې پیمانه باندې خلک راضی او داسې په ودونه کې په جام جوش باندې دی ګډون کوي. نو هغه مهال هم همدغه سی زیات واده کې به خلکو ګډون کوو. نو په هغو وختونو کې زیاتره چې وو په کلو کې به ورته یو میراب ویلی یو کس به و چې هغه کس به لکه د ټول کلی ذمواری به یې اخیسته چې ده به خبرول. یعنی دا کس مجبوره و چې جمعات په جمعات باندې لاړ شي او هلته خلکو ته ووایي چې په فلانۍ ورځ باندې دغسې د فلاني کلي کې واده دی د فلاني د زوی. د بلې خوا نه په زیاتو نورو ځایونو کې حتی یو غټ دو سره ډول به و او د دې ډول سره به لکه اکلو ته داخلېدل او اخلو کې به خلکو ته ویلی چې په پلانی دې ډول ته خو به خلکو ډیر متوجه کېدل چې بیا څه خبره ده. نو بیا به ویلی چې د فلانی ډول راغلی و نو د هغه ډول په لارې نه به خلک خبرول او بیا به خلک هغه خادیو او ودونو ته به تلل او په ډیر خوشحالی او په راحت سره به بیا په هغې کې. یعنی دغه اوس وخت کې چې دا مات زړونه دي سره د دې چې ټکنالوژي هم زیاته پرمخ تللې ده خو لکه زم داسې د پخوا وختونو بعضې کیسې مې یادې دي. اوس هم زه کله خوند اخلم هغه خپل ماضي ته چې پناه ویشم د هماغه وخت نه زه دغه خوندونه اخیستلی شم او دغه اوس چې دا رنګ رنګ کارتونه دي دا لکه بېځایه لګښتونه دي دغه ولا باور کوي چې یعنی ډېرو خلکو دغه د بعضې خلکو د افراطي لګښت هم ګوري خلک ټولنه ورته په ښه نظر باندې نه ګوري. یعنی هغه پخوانی هغه زمونږ د کلو دا د ډمانو ډول بچې و یعنی د هغې کې د دینه خوند ډېر و خلک یې واده ته خبرول.
د لغمان اوسیدونکی شریفي بیا د واده په خبرولو کې د نکریزو له ویشلو نه یادونه کوي. وایي په دې وروستیو کې بیا د ځینو کسانو هڅه دا وي چې تر ټولو ښکلي او ګران بیه کارت د دوستانو د خبرولو لپاره غوره کړي خو د اکثره خلکو په باور دوستان او خپلوان واده ته پار ډول خبرېږي. مناسب کار نه دی چې د قیمتي کارت په اخیستلو سره د اسراف وشي. ناوې او زوم ګډ ژوند پیلوي. ښکاره خبره ده چې ډېرې اړتیاوې به لري هغه پیسې دې په یوه بله لار ولګوي او یا هم که دوی ضرورت نه لري اړمنو کسانو ته دې هغه د اضافه لګښت پیسې ورکړي.
پخوا رواج داسې و چې هغه نږدې دوستانو ته به نکریزې لېږلې هغه لرې چې څوک و هغې ته به د کلي خلیفه به مونږ ورته وایو یا نهي لس به ورته ولیکه دغه لاس کې به ورکړه بیا به منطقې ته لېږه خلک به را خبروله تاریخ او نیټه به ورته تینول. دغه رقم باندې خلک خبرېدل واده به وکړه نور مراسم به و په دې رقم باندې به خلک مخکې خبرېدل. اوس خو نو تیلیفونونه راوتلي دي اکثره د تیلیفون له لارې فیسبوک له لارې اکثره خلک خبرېږي واقعا جگہ یو طبیعی ژوند اوس خوار سب ماشینی شوی دی تقریبا دا ماشینی ژوند شخصا ما ته خوند نه راکی هر چا نظر به بیلی کنه پخوا اما سم عادت شوی کنه هدف یو دوست خبرول دی کنه اغه نو چې څومره سړی کولای وشي چې اغه نو کې اسراف ونی کی باید او ډیر اسانه طریقه باندې بات خلق سره خبر کی او هغه کارتونه جو نن سبا ډیر قیمتي جوړیږي کنه ډیر پیسې په باندې مصرفي یا کنه دا خدای چيو ډیر ساده طریقه باندې یا ډیر ارزانه کار جوړ کی یا د سیو لار وسنجي چې هغه کې مصارف نو سی دا مصارف چې بیزای کیږي زمون کو ملک کې دا بات کمزې کی چې ضرورت وشي هغه ځکه علمونو خلق سره کومه کوشي دا ډیر خوي زمکه هغه زمکه دا ولر کو نه لا خشوي دي لارې اسانه دي اوس خلق په اسانه تګ راته کول شي نو وس هم دا کار کې د شي کسوږي وکی د نای په واسطه یا د ډم په واسطه موږ خلیفہ ورته وایو د دوی په واسطه سړی یو ارزانه کار تولې کی یا یو کاغذ نه استفاده کی ساده کاغذ نه دا کم لګښت چل ته کیږي هغه مفشنو کارتونو باندې هغه په ځای ساده کارتونو کې ولې کچھ دا بډې رخوي او دا خو نو معلومه ده چې د خوشالۍ مراسم دي او څوک چې خوخي ګورته راځي چې خبر شي چې بل چانم خبر شي ورته راځي نو هدف دا دی چې څومره آسان او ارزانه طریقه باندې موږ ته خلک خبر کو او راشي دا ډېر ښه دی.
په دې وروستیو کې بیا د واده په خبرولو کې دومره بدلون راغلی دی چې ناوی او زوم خپل له واده څخه اونۍ مخکې ځي د واده کارتونه ټاکي. د ټکنالوژۍ په برخه کې پرمختګونه هم د خلکو کارونه آسانه کړي دي. د ټلیفون او انټرنیټ لارې ډیر دوستان په کم وخت کې خبريږي. د غور له اوسیدونکو اجمل څخه نوري خبري اورو.
اول چې دا خو ټلیفونونه چې نو سړی مثال لګ ته یو خلیفہ ونه مثال خلیفہ ورته ویلي هغه لګ کلی په کلی مثال ګرځیدو او بس کلی ته ویلي چې مثال تاسو به سبا راځئ دلته وعده ده دی ټول خبرول اوس لری لری ځایو ته بیا الکان به لیگل مثال ماشومان به لیگل دوه نفر به خپلوان به هغه به لیگل چې د خبره کې چې پرانی په ورځ باندې زموږ وعده ده چې راشي تاسو ټلیفونونه نو امکانات نو انټرنیټ نو دا چې نو کنه اوس خدای اوس ډیر خدای اوس په پرمختګ شوی ده ټلیفونونه دی انټرنیټ دی واتس اپ دی ایمو دی دا ټول اندغه باندې خبره دا ډیر په مخه شوی ده دا ډیر خدای کینه کور کې بس هر شي کار خلاصيږي بس انټرنیټ دی مخکې کو چی نه وکړه ټلیفونونه نو مجبور هم دا بس الکان په ټول رات ټولېدل بیا دیو کلی ته د یو ډل تل بیا بل ډل بل کلی ته تل دا الکان غون مکمل بیا ټول خبرو چې فلانی ځای کې وعده ده بیا راځي
درنو دوستانو د واده د خبرې د لپاره په کارت تورنځیو کې تر 100 افغانۍ هم دیو کارت قیمت دی. د اکثره کسانو په نظر د دومره لوړ بیا کارت اخیستل اسراف دی. نو خبر دا وی چې خپل برستنې سره سم پی وغځول شي او د ودونو د خبرولو پر وخت خپل پخوانی دودونه هیر نشي، ځکه ارزانه، آسانه او د عامو وګړو د خوښي وړ رواجونه دي. دا وژوند په شیبو کې خبرونه تربیه خیر چاره.